شپږ بجې دي. درنو اوریدونکو السلام علیکم. په روانه خبری مجله کې زه فریده هوډ سیفی د خپلو همکارانو سره تاسو ته ښه راغلاست ویم. اوری چې یو لوړ رتبه امریکایي چارواکی وایي چې سکال به د افغانستان په ختیځو سیمو کې بې امنۍ ډېرې وي. یو افغان کارپو وایي ایران نه یوازې د افغانستان بلکې په ټولې سیمې کې د سیاسي او اقتصادي پرمختګونو مخه ډپ کوي. د ازادي راډیو د په روانه خبری مجله کې نور راپورونه او مرکه هم لرو، خو تر هر څه د مخه خبرونه احمد شیبری راوړي.
د څو مهمو خبرونو سرټکی: په بدخشان کې یولس پولیس له برمته کوونکو وژغورل شول. پاکستان د لشکری طیبه ډلې د مشر لپاره له امریکا کره شواهد وغوښتل، او ملګري ملتونه هیله مند دي چې په سوریه کې به اور بند وشي. بشپړ خبرونه. د بدخشان امنیتي چارواکو خبر ورکړی چې د وسلوالو مخالفانو له بند څخه نن یولس تنه پولیس خلاص شوي دي. د بدخشان ولایت د امنیت عامر سمونوال سخیداد نن ازادي راډیو ته وویل دغه پولیس د قومي مشرانو په منځګړیتوب او د امنیتي پولیسو د هڅو له امله خوشي شوي دي. د په خبره دغه پولیس په وردوج ولسوالۍ کې وسلوالو برمته کړي وو. بلور ته په بدخشان کې ځایي چارواکي وایي چې په کچم ولسوالۍ کې په شوي حمله کې د یو پخواني جهادي قومندان په ګډون دوه کسه وژل شوي او شپاړس نور ټپیان دي. د حمله نن وروسته تر ماسپښینه د کچم په بازار کې شوي او ویل کېږي چې هدف یې همدغه پخواني جهادي قومندان وو. د بدخشان ولایت د امنیت عامر سمونوال سخیداد ازادي راډیو ته د پیښې په اړه وویل چې یو ځان وژونکي چې هدف یې د یو پخواني جهادي قومندان نازک میر له منځه وړل وو د کشم په بازار کې دغه قومندان وواشه، او له لویه سره په دې چاودنه کې دوه تنه وژل شوي او شپاړس کسان ټپیان دي. په فراه ولایت کې ځایي چارواکو منلی چې د محلي پولیسو او طالبانو ترمنځ په نښته کې لږ تر لږه نه محلي پولیس وژل شوي دي. د چارواکو په وینا دا نښته تیره شپه د دغه ولایت په خاکې سفید ولسوالۍ کې وروسته له هغه وشوه چې طالبانو د محلي پولیسو په پوستې حمله وکړه. د جوزجان ولایت په درزاب ولسوالۍ کې د سړک غاړې په یوه چاودنه کې د دې ولسوالۍ د امنیه قومندان په ګډون پنځه تنه ټپیان شوي دي. د جوزجان امنیه قومندان عبدالعزیز خیرت ازادي راډیو ته نن وویل چې دغه پیښه تېره شپه رامنځته شوې ده. او ایصف وایي چې د کندهار په ژیړي ولسوالۍ کې نن د طالبانو یو ځایي مشر نیولی دی. د دغو ځواکونو لخوا په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د دغه مشر د نیولو لپاره دوی او افغان ځواکونو په ګډه عملیات کړي وو. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان نن وویل چې کره شواهد پکار دي څو د لشکری طیبه د ډلې د مشر په اړه پریکړه وکړي. د رپورټونو له مخې د دوشنبه په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې د پاکستان د لشکری طیبه د منل شوې ډلې د مشر حافظ محمد سعید پر سر به لس میلیونه ډالر جایزه ورکړي که چېرته چا دی محاکمې ته حاضر کړ. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند عبدالباسط نن په اسلام آباد کې د دې غوښتنې په اړه وویل: سقه شواهد نشته. پاکستان دا غوره ګڼي چې کره شواهد وي څو د دې مسلې قانوني بهیر پیل شي، اما د شواهدو په نشتوالي کې موږ څه نشو کولی. پر حافظ محمد سعید تور پورې شوی دی چې د هند په ممبئی کې په 2008 میلادي کال کې په بریدونو کې لاس درلود چې په ترڅ کې لږ تر لږه 168 تنه ووژل شول. بلور ته له پاکستان خبر شوی رپورټونه څرګندوي چې یو مشکوک ځان وژونکی د کراچي په ښار کې د پولیسو د یو مشر له موټر سره چاودنه کړې او لږ تر لږه درې تنه یې وژلې دي. پولیس ګمان کوي چې یو وژل شوی به برید کوونکی وي. په دې پیښه کې چې د ملیر په سیمه کې شوې ده لږ تر لږه پنځه تنه ټپیان شوي هم دي. داسې ښکاري چې چاودنه د همدې سیمې د پولیسو پر مشر راو انوار شوې ده، خو هغه روغ پاتې شوی دی. راو انوار له چاودنې وروسته وویل چې د دې چاودنې مسؤلیت د پاکستان سنی ډلې تحریک طالبان پاکستان په غاړه اخیستی دی. د پاکستان د بشري حقوقو د کمیسیون په وینا د قومي، فرقوي او سیاسي شخړو له امله تر اوسه پر روان میلادي کال کې په کراچي کې لږ تر لږه 300 تنه وژل شوي دي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتو او عربي ټولنې استازي کوفی انان وایي تمه ده چې د سوریې حکومت او مخالفان د اپریل په 12مه د 48 ساعته په مخه وروسته تر دې اوربند وکړي چې د سوریې پوځان له ګڼمیشته سیمو پوشا شي. دمشق ادعا کوي چې د پوځانو استلې پیل کړي دي، خو داسې رپورټونه خپاره شوي دي چې د سوریایي پوځانو له لوري کلي په کلي پاککاري روانه ده او سخته جګړه شوې ده. د سوریې د حکومت د اپوزیسیون ډلې ملي شورا غړي فاروق تیفار په ترکیه کې وویل:
اما على واقع الارض وواقع التعامل مع الشعب
پرمزکه د سوریه د خلکو لپاره حقیقت دا دی چې تشدد د حکومت لوري دوام لري وشل دوام لري د کورونو سوځول دوام لري د شهرونو کلیو جماعتونو او عبادت ځایونو وشتل دوام لري د دې لپاره زموږ خلک ورکیږي او هیڅ پرمختګ نه کیږي نو جدي ګامونه باید د حکومت پر ضد واخیستل شي بلورته ترکیه په تیرو څلورویشت ساعتونو کې زر تنه مهاجر له سوریې د شخړو له بلورته ترکیې ته په تیرو څلورویشت ساعتونو کې زر تنه مهاجر له سوریې د شخړو له امله اوښتي دي چې له دغو سره په ترکیه کې د سوریایي کډوالو شمیر یوویشت زرو ته لوړ شو دوویشت یوکراینیان په لیبیا کې په دې تور محاکمه کیږي چې د معمر القذافي له ځواکونو سره یې مرسته کوله د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت وای دغو کسانو دغه تور رد کړی دی خو دا کسان په دې تورن شوي دي چې هم یې د قذافي له ځواکونو سره مرسته کوله او هم یې تیر کال د شخړو پر مهال له دغو پوځیانو سره د وسلو د سمیدو او جوړیدو په برخه کې همکاري کوله د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت وای چې دا کسان لیبیا ته د کار لپاره تللي وو اګو اوکراینی ډیپلوماټانو ته اجازه ورکړل شوې ده چې د محاکمې بهیر وڅاري دا محاکمه راتلونکې اونۍ پیلېږي او روسي خبردارې چې د سربیا ولسمشر د استعفا لیک د بلګراد پارلمان ته نن واستوه او په دې توګه د ولسمشري او پارلماني انتخاباتو لپاره لاره هواره کړه د پارلمان رئیس اعلان وکړ چې د ولسمشري انتخابات به د می پشپژمه په هغه وخت ترسره شي چې د پارلماني انتخاباتو لپاره مخکې دا نیټه ټاکل شوې وه د بوریس تادیچ له استعفا وروسته د پارلمان رئیس سلویکا دیکاچ دیانوویچ تر انتخاباتو د سربیا ولسمشر شوه تادیچ ورلمخه اعلان کړی وو چې د دریم ځل لپاره به انتخاباتو ته ودریږي
دا ازادي رادیو ده په روانه خبری مجله کې چې زه فریده هورسیفی د امان الله امیرزی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم او ری چې یو لر رتبه امریکایي چارواکي ویلي چې سکال به د افغانستان په ختیځو سیمو کې بی امنی ډیر وي د افغان حکومت مخالفانو پر ولسمشر کرزی نن سخت نیوکه وکړي یو افغان کارپوهي ایران نه یوازې د افغانستان بلکې په ټولو سیمو کې د سیاسي او اقتصادي پرمختګونو مخه ډپ کوي
ایران یو ډول هجمونی یا عظمت غوښتنه لري په دې سیمه کې واړي چې د سیمې کنټرول ولري
او ملګری ملتونه وایي هیله ده چې ډیر ژر به په سوریه کې اور بند شي په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قومندان وایي را روان دوبه بعد افغانستان په ختیس کې چې په دې ورستیو کې پر پوله د لسکونو القاعده او طالب وسلوالو د وختو خبرونو ورکړې شي سخت نه خطيبه په مخ کې وي خدای وایي چې د نړیوالو محارب ځواکونو عملیات به هم تر ډیره په همدې سیمه کې متمرکز وي د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان د څرګندونې په کابل کې د جرمني ډی پی خبری آژانس سره په مرکه کې کړي چې مهم ټکی نوریاس نوري وړاندې کوي
په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قومندان وایي پر روان دوبی کې به د هیواد په ختیځ کې سخت نښتې په مخ کې وي امریکایي جنرال جان آلن د جرمني له ډی پی خبری آژانس سره په مرکه کې وویل په داسې حال کې چې دای په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر کموي له محارب ځواک څخه به په ختیځ کې ډیر کار واخلي ځکه دوی داسې انګیري چې په دې سیمه کې به په روان کال کې سخت نښتې په مخ کې وي هغه وویل په هر صورت راتلونکی کال به د ائتلافي ځواکونو لپاره په دې هیواد کې چې له څه باندې لسو کلو راهیسې د امریکا کاپ مشرې جګړه پیل شوې ډیر مهم کال زکه ویچې افغان امنیتي ځواکونه د خپل هیواد بشپړ امنیت په غاړه اخلي جان آلن ویل د 2013 کال د دوبی تر پایه به افغان امنیتي ځواکونه په افغانستان کې د اوسېدو د ټولو سیمو امنیتي مسؤلیتونه ترلاسه کړي خو هغه ویل د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې چارې به تر 2014 میلادي کال پورې چې له افغانستان نه بهرني ځواکونه وزي دوام وکړي تیر کال لزر امریکایي عسکر له افغانستان ووتل چې په دې سره اوس شاوخوا نوي زر امریکایي عسکر په دې هیواد کې پاتې دي او په پام کې ده د روان کال تر دوبی پورې درویش زر نور عسکر هم له دې هیواد ووزي امریکا په اوس وخت کې له افغانستان سره د ستراتیژیک تړون په اړه خبرې پیل کړي چې د نور مسایلو ترڅنګ به په دې هیواد کې د امریکا د اوږدمهاله پوځي حضور څرنګوالی هم مشخص کوي یوه د اختلاف وړ موضوع چې دغه تړون په اړه روانې خبرې ټکنۍ کړي د امریکایي ځواکونو لخوا د افغانانو پر کورونو د شپې د عملیاتو ترسره کول دي افغان ولسمشر حامد کرزي په کراتو د دغه عملیاتو د بندېدو غوښتنه کړې ده د ناتو چارواکي ادعا کوي چې د دوی د پوځي هڅو په ترڅ کې دغو عملیاتو د طالبانو د کمزوریدو لپاره ښه نتیجه ورکړې ده په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قمندان وویل د شپې لخوا عملیات اوس له افغان کماندو ځواکونو سره په ګډه ترسره کیږي. جان الن وویل که څه هم دغه عملیات یوازې د امریکایي ځواکونو لخوا ترسره کیدل، خو اوس په اکثره دا ډول عملیاتو کې افغان امنیتي ځواکونه کافي برخه اخلي او تر ډیره ټاکلي اهداف هم د همدوی لخوا لاسته راوړل کیږي. الن دغه راز وویل بهرني ځواکونه په سلو کې شاوخوا نوي عملیات له افغان امنیتي ځواکونو سره په ګډه ترسره کوي او په سلو کې د شاوخوا څلوېښتو عملیاتو مشري هم افغانان کوي. هغه وویل موږ غواړو چې افغان امنیتي ځواکونه په بشپړه توګه د ټولو عملیاتو مشري ترلاسه کړي، ځکه د افغانستان ملي حاکمیت هم د دې شي غوښتنه کوي. چارواکي وایي د لویدیځ لخوا د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې له پلان سره سم به تر راتلونکو څو میاشتو پورې د افغان امنیتي ځواکونو شمیر 3,250 ته ورسیږي، خو دغه ځواکونه په مخ کې ډېرې جدي ستونزې هم لري. د ځواکونو له لیکو د عسکرو تېښته، بېسوادي، اداري فساد او د مخدره موادو استعمال جدي ستونزې ګڼل کیږي. په دې وروستیو کې یوه بله ستونزه هم راپورته شوې، د افغان عسکرو لخوا پر خپلو متحدینو وژونکو حملو هم اندېښنې زیاتې کړې. خو په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قمندان وایي د نیمایي دا ډول حملو تر شا ښایي طالبان لاس ولري، خو نور یې په انفرادي انګیزو ولاړې دي. هغه په دې ټینګار وکړ چې د دا ډول حملو د مخنیوي لپاره په دې وروستیو کې جدي اقدامات کړي دي.
خبري مجله اوري.
د افغان حکومت سیاسي مخالفانو یو ځل بیا پر ولسمشر کرزي او د هغه پر کاري ټیم سخت انتقادونه وکړل او ویل چې خلک پر حکومت ډیر بې باور شوي دي. د ملي جبهې او د تغییر او امید د ائتلاف مشرانو نن د یو شمیر مدني ټولنو په غونډه کې ویل چې د حکومت بې کفایتي د دې سبب شوي چې خلک له وسلوالو طالبانو سره یوځای شي. دوی څرګنده کړه چې د ولسمشر کرزي حکومت نه دی توانېدلی چې په دې هیواد کې رښتینی دیموکراسي عملي او مدنی ټولنی پیاوړی کړی. نسیم شفق او په دې اړه نور معلومات.
د افغان حکومت د سیاسي مخالف ډلې ملي جبهې او ملي ائتلاف دا ځلې په ولسمشر یو اساسي انتقاد دا و چې په هیواد کې د بې باورۍ فضا رامنځته کړې ده. احمد ضیا مسعود او عبدالله د پنځشنبه په ورځ په کابل کې له ډیموکراسۍ څخه د دفاع په نوم د یو شمیر مدني ټولنو په غونډه کې وویل چې د ولسمشر کرزي حکومت په ناسم لوري روان دی او د ډیموکراسۍ اصول په سرګند تر پوښتنې لاندې کړي دي. د ملي جبهې مشر احمد ضیا مسعود وویل چې د سولې خبرې اترې هسې پلمې دي او د حکومت د ناسمو سیاستونو له امله خلک هم ورڅخه ورځ په ورځ لری کیږي.
حکومت فعلی
کله
په انش مسله طالبان مسئله
سول هست. د اوسنی حکومت ټول پلمه د طالبانو سول او امنیت مسائل دي. ټول طالبان شل زره نه دي، خو حکومت د ټول خلکو غوښتنی او هیلې د دوی په واک کې ورکړي دي. څنګه نکیږي چې شل زره طالبان کنټرول او نه ځپل شي؟ خو نن د خلکو نږدېوالی د مرکزی حکومت په پرتلا طالبانو ته ډیر دی.
د وویل د تیرو لسو کلونو په ترڅ کې د ولسمشر کرزي حکومت مهم چانسونه له لاسه ورکړل او افغانستان اوس ورځ په ورځ د ستونزو پر لور روان دی. په عین حال کې د ملي ائتلاف مشر ډاکټر عبدالله هم په دې غونډه کې د ښاغلي مسعود په سیر پر ولسمشر کرزي او د هغه پر کاري ټیم سخت انتقادونه وکړل.
قانون اساسي گفتم پامال شوت، نهادها تضعیف شوت،
اساسی قانون تر پښو لاندې شو، بیلابیل نهادونه او د دیموکراسۍ پروسه کمزوري کیږي. حتی کله خلکو نه وغوښتل شي چې دیموکراسۍ غواړي، هغوی وایي نه، ځکه حکومت چې خلکو ته د دیموکراسۍ سمبول بلل کیږي څه کړي؟ قانون مات کړی، ناامنی ده، اداري فساد دی، پروګرامونه نه لري، بې عدالتي کیږي او دا ټول.
د ملي جبهه مشر چې د سو کلونو لپاره د ولسمشر کرزي لمړی مرستيال وو او د ملي ائتلاف رئیس چې د څه مودې لپاره یې د بهرنۍ او چارو د وزیر په توګه دنده ترسره کړې، تر دې وړاندې هم په خپل وینا وکي د ولسمشر کرزي پر حکومت په ورته توګه انتقادونه کړي.
په بدخشان کې ځایی چارواکي وایي چې په کشم ولسوالۍ کې په یو ځن وژون کې برید کې درې کسان وژل شوي او ولس نور ټپیان دي. دغه حمله نن له ماسپښین وروسته په یوې بجې د کشم ولسوالۍ په بازار کې شوي. وسلوالو طالبانو د حملې مسؤلیت منلی او ویلي دي چې په حملې کې د محلي پولیسو قمندان او 15 ساتونکي وژل شوي دي، خو چارواکو په دې اړه لا تر اوسه څه نه دي ویلي. په دې اړه نور تفصیل له کابله د جمیله ظریف په ریپورت کې. د بدخشان ځای چارواکو د منلي چې په کشم ولسوالۍ کې د دې ځانوژون کې اساسي هدف پخوانی جهادي قومندان نازک میر و. د حمله د پنځشنبه په ورځ لمسپخین وروسته په یوه بجه د کشم ولسوالۍ په بازار کې شوي او پکې د قومندان نازک میر په ګډون ټول دوه کسان وژل شوي او شپاړس نور ټپیان شوي دي. د بدخشان د امنی قومندانۍ د امنیت امر سمونوال سخیدات د پیښې په اړه ازادي راډیو ته داسې جزئیات وړاندې کړل.
د غرمې په یوه نیمه بجه یو د کشم په بازار کې چې موخې د نازک میر په نوم د یو پخوانی جهادي مشر له منځه وړل و چې دی د دولت همکار و چې هغه یې وژلی دی او په ټوله کې شپاړس تنه ټپیان او دوه تنه شهیدان شوي دي.
خو د کشم ولسوالۍ د عامې روغتیا مسؤول بیا د وژل شویو شمېر درې او د ټپیانو شمېر ولس کسان ښیي. ډاکټر فیض الرحمن احمدي ازادي راډیو ته وویل چې د دې پیښې ټول قربانیان ملکي وګړي دي. ده هم وویل چې د حملې په مهال دی خپل په سیمه کې و او حمله د خلکو په ګڼه ګوڼه کې شوې.
د دې پیښې دقیقه شمېره چې موږ ته راغلي ولس تنه ټپیان دي چې له هغې ډلې د اووه تنو حالت ډېر خطرناک و چې د تخار ولایت روغتون ته مو ولېږل او درې تنه یې مړه دي چې دوه تنه یې د سیمې اوسیدونکي او یو یې په خپله ځانمرګی دی او په دې کسانو کې تر ډېره د دې سیمې هغه دوکانداران دي چې دلته په کار بوخت وو.
وسلوالو طالبانو چې د حملې مسؤلیت یې منلی وایي چې په دې ځانوژونکي چاودنه کې د محلي پولیسو قمندان او پنځه ساتونکي وژل شوي دي. ذبیح الله مجاهد په یو لیکلي پیغام کې ویلي چې د حملې هدف هم قمندان نازک میر و چې په سیمه کې د محلي پولیسو قمندان و. دوه شپې مخکې هم وسلوالو طالبانو د دې ولایت په وردوج ولسوالۍ کې په یوې امنیتي پوستې حمله کړې او دوه تنه پولیس یې وژلي و.
ازادي راډیو ته غوږ
ونیسئ. Our efforts in Afghanistan.
Now the role has changed. Al-Qaeda has gone down and Taliban is
surging back to the fore. And we are not.
The jihad is gone. The rule
is more like the безопасности и особенно властям
региона. Wir haben ausführlich auch die Afghanen.
Aus der Schule machke. Zand Afghanistan, Simi aus der Nadi halato khabar kare. افغان او نړیوال کارپوهان او څیړونکي تل دا خبره کوي چې د افغانستان د جګړې د دوام او وژنو مهم علت د ګاونډیو هیوادونو لاسوهنې او پارمونې دي. امریکایي چارواکي وایي په افغانستان کې د قرآن کریم د نسخو د سپزولو له مسلې څخه ایران ناوړه ګټه اخیستي. دوی هڅه وکړه چې د شخړو اور ته لمن ووهي او خلک د بهرنیانو پر ضد راوپاروي. په دې اړه د رویټرز خبري اژانس د راپور مهم ټکي جنقه الکوزی اوروي.
امریکایي چارواکي وایي د فبروري په میاشت کې د افغانستان په یو زندان کې د امریکایي عسکرو لخوا د قرآن کریم د نسخو د سوځېدو د خبر له خپرېدو څخه څو ساعته وروسته ایران په افغانستان کې خپلو ایجنټانو ته په پټه دستور ورکړ چې د خلکو احساسات راوپاروي، په کابل او لویدیځو ولایتونو کې شخړې جوړې کړي. خو د ایراني ایجنټانو او سیمه ییزو پارونکو هلې ځلې تر ډېره حده ناکامې شوې او شخړو زیات دوام ونه کړ. په داسې حال کې چې ناتو حکومتونه د ایران په اټومي تاسیساتو باندې د اسرائیلو د احتمالي حملې غبرګون ته چمتو شوي، په افغانستان او نورو هیوادو کې د شخړو رامنځته کولو په کار کې د ایران د لیوالتیا او توان مسلې تر عاجلې کتنې او څېړنې لاندې نیولې ده. د امریکا یو حکومتي چارواکی وایي په کابل کې د ایران سفارت د امریکا پر ضد د خلکو د احساساتو په راپارولو کې ډېر فعال دی. خو دا نه ده معلومه چې د قرآن کریم د نسخو له سوځېدو وروسته شخړو کې ایران په خپله خپل پاروونکي فعالیتونه محدود کړل او که وی نشو کړی چې شخړې زیاتې کړي او نور تاوان هم واړوي. په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان ایلن څه موده وړاندې د کانګرس استماعي غونډې ته ویلي و ایران په افغانستان کې د وسله والو ملاتړ کوي او په دې هیواد کې د شخړو اور ته لمن وهي. زموږ په فکر که ایران وغواړي نورې ورانۍ هم کولی شي. دوی دا کار نه کوي او موږ فعالیتونه او اړیکې له نږدې څارو. افغان او امریکایي چارواکي وایي د افغانستان په شخړو کې د ایران د لاسوهنو شواهد د هرات ولایت په مظاهرو کې په ډاګه شول چې د قرآن کریم د نسخو د سوځېدو پر ضد شخړو کې د خلکو احساسات راوپارول. په دې شخړو کې اووه کسان مړه او پنځه شپېته نور ټپیان شول. دا شخړې هغه وخت خونړۍ شوې چې د مظاهره کوونکو له منځ نه د پولیسو د مهماتو پر یو موټر ډزې وشوې او وچول شو. د ایران حکومت په افغانستان کې د شخړو رامنځته کولو تورونه ردوي، خو امریکایي چارواکي ګوري چې ایران په منځني ختیځ او جنوبي آسیا کې د خپل نفوذ او لاسوهنو د زیاتولو هڅې کوي. ایران د یمن وسلوالو او سیاسي مخالفانو ته وسلې استوي او په سوریه کې د بشار الاسد حکومت ته هم وسلې او مشورې ورکوي. رویټرز لیکي ایران له اوږدې مودې راهیسې د افغانستان د حکومت د پالیسۍ د ګډوډولو هلې ځلې کوي. ایران غواړي په افغانستان کې په ډېره امریکایي ځواکونو حملې وکړي او د دغه هدف لپاره طالب وسلوال تر ټولو ښه میکانیزم یا وسیله ده. ایران په عین حال کې زیات لیواله نه ده چې طالبان د وخت ورسیږي. د ایران زیاتې هلې ځلې او مهم کار دا ده چې افغان حکومت وهڅوي له امریکا څخه مخ واړوي. د دغې ستراتیژۍ د عملي کولو لپاره د ایران حکومت جمهور رئیس حامد کرزي ته نغدې پیسې هم ورکوي. د امریکا یو استخباراتي چارواکی وایي ایران له اوږدې مودې راهیسې په افغانستان کې د اقلیتونو ملاتړ کوي او دغه راز د شیعه علمي مؤسسو او خبری رسنیو د ملاتړ له لارې هم خپل نفوذ زیاتوي. ایران دا مهال په کابل کې لږ تر لږه اته ورځپاڼې، زیات شمېر راډیوګانې او تلویزیونونه تمویلوي.
بلخوا یو شمیر کارپوهان په دې باور دي چې ایران نه یوازې د افغانستان بلکې په ټولې سیمې کې د سیاسي او اقتصادي پرمختګونو مخه نیسي. د افغانستان، پاکستان، هند او ترکمنستان هیوادونو ترمنځ د لاسلیک شوي تړون له مخې ټاکل شوي هند او پاکستان ته د افغانستان له لارې د ترکمنستان د ګازو د نلیکي کار په روان میلادي کال کې پیل شي. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت وایي چې د ټاپي په نوم دغه پروژه د افغانستان لپاره ډیره ګټوره ده او افغانستان به په میلیونونو ډالره عاید ورڅخه ترلاسه کړي. خو ځینې راپورونه وایي چې ایران د دغې پروژې د مخنیوي لپاره پراخې هڅې پیل کړي دي. ځینې کارپوهان په دې باور دي چې کېدای شي پاکستان هم د ایران له دغه اقدام سره ملګری وي. خو کارپوهان وایي چې د ایران لاسوهنه به د دغې پروژې په پلي کېدو کې اغیز ونه کړي. د ازادي راډیو خبریال اسدالله لودین په کابل کې له سیاسي کتونکي نصرالله ستانکسي سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې ده چې په رښتیا هم ایران د تاپي پروژې د مخنیوي هلې ځلې پیل کړې دي او که څنګه؟
اساسا ایران په دې وروستیو کې په مختلفو چارو کې یو ډول احساساتي سیاستونه مخته وړي. دا سیاستونه د ایران د رژیم هغه اصلي ماهیت هم څرګندوي، په دې معنا چې ایران یو ډول هژمونی یا هغه عظمت غوښتنه لري په دې سیمه کې او غواړي چې د سیمې کنټرول ولري. په هغه مبنا هر اقتصادي فعالیت، هر سیاسي فعالیت یا هر اقتصادي یا سیاسي پروژه چې په دې سیمه کې مطرح کېږي، ایران هم غواړي چې هغه په یو شکل د اشکالو د هغه په مقابل کې خنډ سي او د هغه مانع وګرځي.
دغه مخالفتونه د ایران هدف څه کېدای شي؟
ایران په طبیعي ډول په خپل گاوان کې هغه افغانستان نه غواړي چې غختل افغانستان وجود ولري او یو پیاوړی افغانستان وجود ولري. هرڅه کوي چې په یو ډول نه یو ډول افغانستان په اقتصادي لحاظ او په سیاسي لحاظ په ځان پورې تړلی ولري، تر څو په دې اقداماتو سره د افغانستان تضعیف کړي. له بلې خوا ایرانیان په خپل دغه اقداماتو باندې له خپل ستراتیژیک دښمن د امریکا په متحده ایالاتو باندې هم په غیر مستقیم ډول فشارونه راوړي. دا بل مسله، ایران له دغه پروژې نه د دله پاره مخالفت کوي چې غواړي خپل د انرژي منابع آسیا جنوب ته وغځوي. په دې اساس فکر کوم چې یو دلیل به هم دا وي. له بل خوا په دې حالات کې دا مسله ایرانیان مطرح کوي چې د امریکا متحده ایالات د پاکستان دولت نه دا غوښتي دي چې باید د ایران نه د انرژي مواد وانخلي لکه ګاز او تیل او دا مسایل. نو زه فکر کوم چې دا به هم د امغ سیاست یو لړۍ وي. که چیرې پاکستان په دې مسله کې له ایران سره کومه پټه معامله ونه کړي، زه په دې عقیده یم چې دا پروژه تامینېږي. د لپاره چې هند د غوښتونکو د خپل ترکمنستان د غوښتونکو د افغانستان دولت د غوښتونکو ده.
دغه د ټاپي پروژه د افغانستان لپاره یو سرنوشت ټاکونکې پروژه ده او ایران په دې برخه کې مخالفت استاس خبره کړې ده. افغان حکومت څه کول پکار دي چې د ایران په وړاندې سره رقم درې خپل کی؟
زه فکر کوم چې هر دولت، هر ملت ځانته ګټې لري، منافع لري او دا منافع نسی کېدلی چې د بل هیواد د منافع لپاره قربان شي. د افغانستان دولت په کار ده د افغانستان ملي ګټې، د افغانستان منافع نسبت د خپل بل هر ګاونډي او دوست په اول قدم کې خپل سلا واقعي کې او اولویت ورکي. د ما په عقیده د افغانستان دولت د تعهد امضا کړی، باید خپل تعهدات باندې عمل وکړي او ایرانان ته باید واضح په ډاګه ووایي چې دا د موږ خپل داخلي چارې دي، دا د موږ اقتصادي منافع دي، دا د موږ ملي ګټې دي، دا د موږ هغه ستراتیژیک موقعیت چې مرکزي آسیا او جنوبي آسیا سره وصل دي. که چېرې موږ په دې ارتباط بې تفاوتي وکړو، نو دا د موږ موقعیت بیا قرار تر سوال لاندې شي.
آیا افغان حکومت کې داسې وړتیا شته چې د ایران په وړاندې داسې روښانه دریځ خپل
کړي؟ کاملا زه فکر کوم چې بله، نه کله چې د افغانستان دولت، د افغانستان د ګټو په ارتباط د امریکا سره چې د نړۍ ابرقدرت ده او د افغانستان دولت ستراتیژیک دوست ګڼل کېږي، دغه په مقابل کې دا جرأت کوي، دا درایت لري چې دغه په مقابل کې د افغانستان د ګټو په ارتباط، په خصوص د ستراتیژیکو ګټو په ارتباط بحثونه وکړي، چنې ووایي، خپلې غوښتنې په علني ډول بیان کړي، د ایران په وړاندې په طبیعي ډول دا ظرفیت لري.
داسې پتیل شي و چې دغه نلیکه باید په 2012 کال کې کار پیل شي. دغه کار کې یو څه ځنډ رامنځته شو، دغه ځنډ راته څه پڅه کوي؟
زه فکر کوم که کوم ځنډم وي، هیڅ ډول سیاسي ځنډ نه باید پکې وي. که څه مشکل هم وجود ولري، باید تخنیکي مسایل وي.
سیاسي کارپوه نصرالله ستانکزی.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د دوه امریکایي سلاکارانو د وژلو د پیښې په اړه تحقیقات لا هم روان دي، خو کومې نهایي نتیجې ته نه دي رسیدلې. دغه دوه امریکایي پوځي سلاکاران چې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت همکاران وو، د تیرې فبروري د میاشتې په 15مه نیټه د پولیسو د یو افسر لخوا په خپل دفتر کې ووژل شول. که څه هم تر اوسه پورې د دې وژنې د انګیزې په اړه کره معلومات نه دي خپره شوي، خو ویل کېږي چې دا اقدام قرآن مجید ته د سپکاوي په غچ کې شوی دی. لبل لوري کتونکي بیا دا کار د یو کس نه بولي او وایي چې د صبور سالنګي تر شا کوم ځواک موجود وو. د موضوع نور تفصیل له کابله د حمید مومند په ریپورت کې.
د کورنیو چارو وزارت د هغه کس په نیولو کې تر دې دمه پاتې راغلی چې په دغه وزارت کې دننه د دوه امریکایي سلاکارانو د وژلو اصلي مضمون بلل کېږي. دغه کس چې عبدالصبور سالنګي نومېږي، د تیرې فبروري د میاشتې په 15مه نیټه په کورنیو چارو وزارت کې دننه دوه امریکایي سلاکاران چې د دغه وزارت همکاران بلل کېدل ووژل او خپله وتښتید. د دغه وزارت وان صدیق صدیقي کسه هم دا ومنله چې دوی تر اوسه پورې په دې نه دي توانېدلی چې دغه مضنون کس ونیسي، خو هیله یې څرګنده کړه چې په نږدې راتلونکي کې به په دې اړه ځینې پرمختګونه ولري.
نهادهای تحقیقاتي ما په شکل بسیار جدي روی مسله کار میکنن. متاسف
دی وایي زموږ تحقیقاتي ادارې په ډېر جدي توګه په دې اړه کار کوي. په خواشنۍ سره دا کس تر اوسه پورې نه دی نیول شوی، خو هیله من یم چې په راتلونکو ورځو کې په دې برخه کې خلاصته راوړنې ولرو. په دې اړه جدي کار روان دی، تحقیقات هم روان دي او پولیس د ټول افغانستان په کچه لټون کوي. د دې پیښې په اړه شوې لومړنۍ څېړنې ښیي چې دوه امریکایي سلاکاران په خپل دفتر کې د توفنګچې په ډزو سره وژل شوي او د کریمینل تخنیک معایناتو وښودله چې له کومې توفنګچې چې ډزې شوي د صبور سالنګي وه. د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې صبور سالنګي د دغه وزارت د استخباراتو د څانګې کارکوونکی وو. که څه هم تر اوسه پورې د دې پیښې اساسي انګېزه نه ده روښانه، خو په دې اړه د لومړنیو څېړنو وروسته ویل شوي چې دا پیښه تر ډېره کلام پاک ته د سپکاوي له روسۍ پیښې سره تړاو لري. له بل لوري کتونکي د دې پیښې انګېزه دومره هم ساده نه بولي چې ویل کېږي، بلکې د دوی په وینا په دې پیښه کې د ځینو بانفوزه کسانو لاس ښکېل دی. د امنیتي چارو کارپوه جنرال عتیق الله امرخیل ازادي راډیو سره په خبرو کې د امریکایي سلاکارانو دفتر ته د صبور لاسرسی هم تر پوښتنې لاندې راوست او ویل چې دا کوم اسانه کار نه و.
یقینا چې صبور سالنګي په شا کې به ډېر غټ قدرت وجود درلود، ځکه دا عمل په هغه ځای کې صورت نیولی ده چې هلته حتی قنفونه یې هم رمز درلودې. دا د عادي خبره نه ده چې موږ فکر وکړو چې دا به په تنهایی یا د کوم احساساتي خبره نه، بلکې شاته قوي ګروپ وجود لري او فعلا چې دی په کوم ځای کې وجود لري یا کوم ځای کې شته دی، هلته د دولت نفوذ نشته.
خو دا تقریبا هغه څه دی چې د صبور سالنګي له نیول وروسته ممکن څرګند شي چې په دې پیښه کې د نورو کومو کسانو لاس ښکېل و او د دې وژنې اساسي انګېزه څه وه.
که څه هم یو امریکایي لوړ رتبه ډیپلومات له دوه ورځو راهیسې په اسلام آباد کې هڅه کوي چې د واشنگتن او اسلام آباد ترمنځ په اړیکو کې راپورته شوی کړکېچ له منځه یوسي، خو پاکستاني چارواکي د سینه خینخانی خود خیي چې ګواکي د دوه اړخیزو اړیکو د ښه کېدو لپاره یو توافق ته تر اوسه ډیر وخت پاتې دی. په دې اړه نور تفصیل نوریاس نوری وړاندې کوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یوه ورځ وروسته تر دې چې یو امریکایي لوړ رتبه ډیپلومات په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره بیا خبرې وکړې وویل، دواړه لوري تر اوسه د امریکا د بی پیلوټ الوتکو د حملو او د تیر کال د هغو بریدونو په اړه چې پکې څلېرش پاکستاني عسکر ووژل شول یو لړ اختلافات لري. د بهرنیو چارو د وزارت ویان عبدالباسط تایید کړه چې دواړه لوري د یوې موافقې پر جزئیاتو چې له مخې به یې افغانستان ته د ناتو د اکمالاتو د لیږدولو پر کاروانونو مالیې لګول کېږي او هم به امریکا دې هېواد ته د سخت دریځو وسلوالو په وړاندې مبارزه کې د همکارۍ په بدل کې د امتیازاتو ورکول له سره پیلوي خبرې کوي. هغه وویل اوس موږ په ټولو دغو مسلو خبرې کوو، خو نهایي نتیجه زموږ د پارلمان په پالیسیو پورې تړلې ده چې حکومت ته وړاندې کوي. له امریکا سره د پاکستان اړیکې په تیر کال کې د څو مهمو پیښو له امله ډېرې کړکېچنې شوې. د دې کال په جنوري کې د سی آی ای یو کارکوونکي دوه پاکستانیان ووژل. ورپسې په مئی میاشت کې امریکایي کوماندو په ایبټ آباد کې د القاعده شبکې پر مشر اسامه بن لادن پټ عملیات وکړل چې په نتیجه کې هغه ووژل شو، او د تیر کال په نومبر میاشت کې هم د پاکستاني عسکرو د وژل کېدو پیښه رامنځته شوه. افغانستان پولې ته نږدې د پاکستان پر پوځي پوستو د هوایي بریدونو وروستۍ پیښې دغه اړیکې ډېرې خرابې کړې دي. پاکستان د دې پیښې په عکس العمل کې په افغانستان کې د ناتو ځواکونو لپاره له خپلې خاورې د اکمالاتو رسولو لارې بندې کړې، او هم یې له شمسي اډې څخه چې ویل کېږي امریکا د بی پیلوټ الوتکو د حملو لپاره کار اخیست امریکایي پوځیان وویستل. دغه راز ویل کېږي چې د امریکا لخوا په پاکستان کې میشتې لشکرې طیبه د ډلې د محسس حافظ محمد سعید او د دې ډلې پر مرستیال د شاوخوا $200 میلیونو د انعام مسلې هم د پاکستاني چارواکو عکس العملونه راپارولي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند عبدالباسط په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې د حافظ سعید خلاف د قانوني او قضایي اقداماتو لپاره دوی ته تر اوسه کره شواهد نه دي وړاندې شوي او تر هغو پورې چې دوی دغه شواهد ترلاسه نه کړي د هغه په وړاندې هیڅ قانوني اقدام نه شي کولی. هغه زیاته کړه ته په پام سره چې دواړه ډیموکراتیک هیوادونه دي، دا باید هم له پامه ونه غورځول شي چې موږ هر یو محدودیتونه لرو او دغسې ټولې مسلې باید له قانوني لارې هوارې شي. که څه هم له دغو پیښو وروسته اوس د دواړو هیوادونو ترمنځ په لوړه سطح تماسون نیول شوي، خو په دوه اړخیزو اړیکو کې د اختلافاتو د پای ته رسېدو لپاره یوه رسمي موافقه به تر هغو پورې لاسلیک نه شي چې د پاکستان پارلمان له امریکا سره د اړیکو پر سر د بیا کتنې څېړنه